السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د مارچ 9 نیټه ده. مليحه امیر زاده مو د مشال ریډیو د سلورو بچو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. اول خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي کابینه تیره ورځ د سپریم کورت د چیف جسټس د واک کمولو منظوري ورکړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وایي د پاکستان په جیلونو کې قیدیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي او د اوکراین په مشرقي سیمو د روس لخوا بریدونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه د سپریم کورت د چیف جسټس د واک کمولو منظوري ورکړي. پرون د سپریم کورت د مشر قاضي لخوا پر خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټیس د واک کمولو لپاره قانوني مسوده قانون کمی سملی ته وړاندې کړل شو. د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون پر رسمي ټوټر پاڼه خبرې شوې دي. قانوني مسوده کې لیکل شوی چې هر مقدمه، اپیل یا خبره چې سپریم کورت ته وړاندې شي هغه به چیف جسټس ورپسې دوه مشر ججان او ریو د اکثریت پریکړه باندې کیږي. په قانوني مسوده کې دا هم راغلی چې د سوموټو نوټیس پر فیصلو به د اپیل حق هم وي او په ډیر شورزو کې دننه د اپیل درخواست ورکول کېدای شي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو اس ایډ په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژه پیل کړې ده چې ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تکنیکی روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره مالی مرستې ورسره کوي. د دې پروژې مشر نوید یوسفزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا پروژه د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د اغیزمنو شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړي.
تدیر پر اسپیشلائز ٹیم ناس وی هغه ایوالویشن کې دا هغه نه پس دا هغه انتخاب کیږي. بیا غته چې کوم دین په هغه کې ټریننګ وی ټریننګ ورته ورکول کیږي او کوم پروګرام یو وړو کې کاروبار د پرغه وختنه کړی کی واغه ورته ورکول کیږي.
د یو اس ایډ چارواکي وایي چې دا پروژه د 500 کلونو لپاره د 6.3 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوی دي. تر دې پروژې لاندې به د قبایلي سیمو ځوانانو ته د کرنې، مالدارۍ، مادنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي او د لاسي صنایعو په څانګو کې د زده کړو او روزګار پیلولو موقع ورکول کیږي. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت نن د چهارشنبې په ورځ خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاري کړی دی. عدالت په خپله فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل پر 13 عدالت ته حاضر کړي. دا له هغې وروسته ده چې د مارچ پر 23 د اسلام آباد یو عدالت په هغه مقدمه کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ په قابل ضمانت وارنټ کې بدل کړ. عمران خان د تیر کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې د مظاهره چیانو ته خپل وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته د پښتون لپاره د هغه د سلاکار شهباز ګل سپارلو امر ورکون کې جج زیبا شودری خلاف کاروایی کوي او پر ضد یې مقدمه دایروي. له دغه وروسته د اګست پر 28 د اسلام آباد په مارګلا تانه کې د هغه پر ضد د تراګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي. نن په خبر شوی یو راپور کې یاد سازمان زیاته کړی چې د هغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. د راپور په وینا د روغتیايي اسانتیاو د کمی او زیاتې غني ګونې له کبله بندیان یو بل ته د ساري ناروغیو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د جیلونو مشران وایي چې هغه صوبه کې قیدیانو ته د روغتیا اسانتیاوې حاصل دي. او بل خبر دا چې اوکرایني پوځ نن د مارچ په 9 ویلي عسکرو یې په بخموت سیمه کې روسي حملې په شا تمبولې دي. دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړی چې هیواد یې د دونیسک سیمې په هغه ښار کې جګړه نشي ګټلې چې په مشرقي سیمه کې د روسي حملو مرکز ګرځېدلې. د اوکراین د پوځ مشر په خپله ورځنۍ خبرتیا کې ویلي چې دښمن یې په بخموت ښار بریدونو ته دوام ورکړی دی، خو زیاتوي چې عسکرو یې هلته په زړورتیا سره ښار نیولی او د دښمن کشمیر حملې ناکامه کړې دي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د ځنډېدو خلاف د تحریک انصاف لخوا د دایر شوې درخواست اوریدنه نن په سپریم کورټ کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کوي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورځو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه ستاسو. شکریہ.
مننه طاهر خان صاحب. کو اوریدونکو ته وایي چې تاسو سره تر اوسه د دغه اوریدنې په اړه څه تفصیل راغلی دی او آیا تمه کیږي چې سپریم کورټ نن د کیس اوریدنه کې حتمی فیصله واوروي؟
سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته دوه مهم پرمختګونه هم د یو څو سیکنډ مخکې شوې دي. یو خو قومی اسمبلی کا وہ لاڈ شوز کچھ جگہ مہم پر مقصد دے آغا بل پاس قانون منظور کر چھ داغے ترمخا دا سپریم کورٹ چھ کم قوانین دی پہاگے کی اس ترمیم شوی دے آو دا چی جسس یا دا مشر قاضی چھ کم اختیارات اون وو چھ اغبا پخپل سر باندے کر نکل بے اگا از خود نوٹس چھ ورتوی اغبا خستو پہ موضوع باندے نو آغا اختیارات اس قومی اسمبلی کے چھ کم بل منظور شو داغے دلان داغے اختیارات ختم شو پدې بل کې دا لیکل شوی دی چې اوس به د چیف جسټس سره سره دوه سینیئر ججان د سپریم کورټ هغه به په مشترکه توګه فیصله کوي چې آیا په یو موضوع باندې از خود نوټس اخستل کیدی شي کنه، یعنی په خپل سپریم کورټ په یو معامله کې مداخله کولی شي کنه. نو دا نوې ترتیب اوس منظور شو او دې کې حکم ورکړل شوی دی هغه چا ته چې په اړه باندې یو از خود نوټس اخستل کیږي د سپریم کورټ لخوا، نو هغه د هغې خلاف اپیل هم کولی شي لکه دغه حکم ورکړل شوی دی. او دا خو به معلومه وي چې دا ځکه حکومت تېره شپه ناوخته په اسمبلی کې دا قانون پیش کړی وو، دا بل پیش کړی وو، ځکه چې په سپریم کورټ کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د مجتبی کولو په موضوع باندې چې کله دا از خود نوټس په خپله چیف جسټس اخستی وو په فروری په 2 او بیا په اولنی مارچ باندې بیا حکم ورکړو چې انتخابات وشي، نو په هغې باندې مرکزي حکومت سره په همدا قانون پیغې کړی وو. خو دا
صحیح.
او په دې نور خبرې دویم دا چې سپریم کورٹ کې نه نن فیصله ونه شوه. البته سپریم کورٹ لږ شیبه وړاندې هغه نن چې کوم اوریدنه سماعت وو هغه تر سبا پورې ملتوي کړی شو. نن چیف جسټس هم ځینې خبرې کړې دي. هغه خدا پوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې تیرو 6 کالو راهیسې دهشتګردي دا وا او په دغه کې انتخابات شوي دي، نو ولې اوس الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې دغه د وجې نشي کولی؟ دویم هغه دا خبره وکړه چې پاکستان کې دا وخت یو سیاسي درجه حرارت دی، کشیدګي ده. نو د غوښتل د اټارنی جنرل نه چې هغه د حکومت وکیل دی او دغه رنګ د پی ټی آی چې کوم وکیل ظفر نه چې سپریم کورټ ته دی د خپلو مشرانو نه یو یقین دهاني روړي، یو ډاډ روړي چې په پاکستان کې دا تلخی چې دا راتلنګل حالت چې دی دا کم کې. نو علي ظفر خو چې دی به د عمران خان نه لیکلی لیکلی به راوړي چې سیاسي کشیدګي ختمولو لپاره به پی ټی آی هر وخت تیار وي. او دغه رنګه اټارنی جنرل خو لا جواب نه دی ورکړی هغې ته انتظار دی. دا موضوع دویم دا د الیکشن کمیشن وکیل هم ورغلی وو او هغه بیا خپل دلایل ورکړل چې دوی ته انټلیجنس ایجنسو لخوا ویلي شوي دي که په ځینې برخو کې انتخابات کیږي لکه اشاره هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب ته وه ځکه چې سپریم کورټ ویلي، نو بیا د ایجنسو دا رپورټ دی چې بیا به د وسلوالو ډلو فوکس وي چې هلته هغې حملې وکړي او د تشدد واقعاتو پیش وشي. نو دا د هغه دلیل او بل هغه دا بوي ځکه چې د الیکشن کمیشن په رول باندې پوښتنې کیږي د سپریم کورټ لخوا چې آیا د الیکشن د یو تاریخ د اعلان وروسته الیکشن کمیشن کولی شي چې په تاریخ کې بیا بدلون راولي. نو د الیکشن کمیشن وکیل دا خبره وکړه چې دوی ته دا اختیار شته چې تاریخونه مخکې وروسته کی. نو بهرحال دا دلایل دي خو نن هم دلایل وو د هر غاړې نه او
طاهر خان صاحب کو اوریدونکو ته دا موایه د اوریدنې پر مهال جسټس جمال مندوخیل ویلي دي چې سلورو ججانو د پی ټی آی درخواستونه خارج کړي دي او مطلب دا په حساب دا د سلورو ججانو فیصله وه. او دا موایه چې چیف جسټس تر اوسه آرډر آف د کورټ نه دی جاری کړی، نو چې دا کار نوي شوی بیا د هیواد صدر انتخاباتي کمیشن شیډول څنګه جاری کړ؟ نو دا آرډر آف د کورټ څه یو د دوی څه معنی وه؟
ګوره دا مندوخیز مخکې چې کله مخکې دا وضاحت کړی و چې د سپریم کورټ د ججانو اختلاف چې دی دا د دې خپله مسله ده، لکه په دې باندې اعتراضونه شوي چې سپریم کورټ تقسیم شوی دی، نو د هغې باندې بیا دا خپله مسله ده. خو لیکن نن بیا د کورونو چارو وزیر هم خبرې کانفرنس کو، نور هم بیرونه راغلي وو چې سپریم کورټ کله داسې قسمه فیصلو باره کې او رای راځي اختلاف راځي، نو هغه بیا کورنۍ مسله نه پاتې کېږي. نو دغه سره بیا اختلافاتونه هغه ځکه ځن بار بار وضاحتونه کوي چې دغه دا خپله مسله ده، د خپله رای ده او داسې نوی شی نه دی. خو لیکن په دې باندې تنقید دا کېده چې یو ښکاره خبره راغله، خو به داسې ښکاره دې شیان نه کېدل چې اختلافي نور به هم پاتې به شو. بل دا چې سپریم کورټ ته خو د خلکو سترګي لکه عمران خان هم بار بار چې خلک د سپریم کورټ ته توقع لري، نو چې سپریم کورټ ته توقع لري او سپریم کورټ په ظاهره باندې تقسیم ښکاري او تاسو چې خبرو کړه دا رسلور درې او دوه درې، نو دک خپل په یو مبهم حالت دی. ځکه نن د پیپلز پارټي چې کوم وکیل له کوسا هغه دا خبره وکړه چې تر اوسه پورې خلک په دې باندې نه دي پوهې چې دا د سلور او درو خبره ده تر دوه درو خبره ده. د دې وضاحت پکار دی ځکه په دې باندې اوسه پورې لا ماننه چې دې ججانو سم مراد دی، ځکه چې تاسو وایئ چې کله د نه کسانو یو بین جوړ شو د دغه انتخابات په مسله باندې، هغه وخت کې ججانو دغه مخالفت وکړه چې دا طریقه صحیح نه ده. هغه وخت مخالفت شو، یو باندې بیا اعتراض شو د مسلم لیگ نون لخوا، هغه بیا دغه ونه ووت هغې نه. نو لکه هغه وخت دا بینچ په اختلاف وکړي او دا اسمبلی چې دا اسمبلی کې چې دا قانون پاس شو، نو په دغه کې لکه دغه د دې دا نظر دی چې دا اختلاف پاینده کې. نو بلکره نن اسمبلی کې بحث هم وشو، بلاول پټو بنا وکړه او بلاول شو دا وې چې دا سیاسي کشتی کمور غواړي او هغه دا مې چې عمران خان زمون خوښ نه وي، دا به شکل زمون پخته وي، په ماضي زمون شکونه وي، لیکن بیا هم هغه سره ناسته پکار ده ځکه چې پاکستان سیاسي بحران راوستل پکار دي. نو بهرحال نن په دې ډول وټو وینا هم لکه ښه وه، ځکه چې یو پیغام پکې وو چې دغه سیاسي کشتی ختم شي.
صحیح، ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو وړاندې واوریدل د پاکستان وفاقي کابینې د سپریم کورټ چیف جسټس ته واک کمولو منځوري ورکړې ده. پرون قومي اسمبلی ته یو مسوده وړاندې شوه چې له مخې د سپریم کورټ ته مشر جج لخوا په خپل سر د اقدام یا د سو موټو نوټیس اخستو واک کمول پکې شامل دي. تفصیل د شانواز سرگزی په رپورټ کې اورو.
وفاقي کابینې د پاکستان د ستر عدالت ته مشر قاضي اختیارات کمولو منځوري ورکړې. په 28 مارچ د سپریم کورټ د مشر جج یا چیف جسٹس د سوموټو یا از خود نوټس د اختیاراتو د کمرو لپاره قانوني بل چې نومې دی سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 دی اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون په ویریفاید ټوئیټر اکاؤنٹ خبر شوی د دوو پاڼو بل کې په دویمه ماده کې لیکل شوی هر مقدمه، اپیل او یا خبره چې د سپریم کورټ په وړاندې وي هغه به چیف جسٹس او دوه سینئر یا ورپسې په نمبر کې دوه ججان اوریدي شي او فیصله به په دغه دریو ججانو کې د اکثریت منل کیږي. هم 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د خارجه چار وزیر بلاول بټو زرداری هم دغه شن بل دراوړو خبره کړې و. د پاکستان سپریم کورټ یوازې چیف جسټس د پاکستان نه دی، بلکې د سپریم کورټ هر غړی معنا جج سپریم کورټ دی او اوس وخت راغلی دی زه له تا غوښتنه کوم د شریک پارلیمنت کمیټي جوړه کا. سینټ دی پکې وي، قومي اسمبلی دی پکې وي، حکومتي غړي دی پکې وي، زمونږ د اپوزیشن غړي دی هم پکې وي، قانون سازي دی وکي او مونږ د فیصله وکړو. د کابینې لخوا منظور شوی بل کې دا هم راغلی دی د سوموټو نوټس په فیصلو به د اپیل حق هم وي. یو څوک به په 13 ورځو کې د اپیل درخواست ورکولی شي. د اپیل د پاره لارجر بنچ یا د ډیرو ججانو جرګه جوړیږي او د اپیل درخواست په 14 ورځو کې اوریدنې ته منظوریږي. هم 13 ورځ په قومي اسمبلی غونډه کې چې وزیر اعظم شهباز شریف هم خپل خبرې کولې، نو هغه هم وویل په عدالت کې د سوموټو اختیارات یوازې د چیف جسټس سره نه دي پکار.
هر هفته هم کابینہ میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں
ہر ہفتہ مون کابینہ تے ټول معاملات وړو نور اداری دی هم کابینہ تے باید خپل فیصله یوسی ہر فیصله چې کوم د ټول غړو سره کینم مشوره ور سره کوم څه فیصله چې هغه وکی هغه ته د کابینہ فیصله ویلې شي هر څوک هغه د وزیر اعظم فیصله هم بلل کی او اصل کې هغه د کابینہ فیصله وی چې دا کار مون کوو دا نور ولې نشي کولای
اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کو نہیں کر سکتے
پاکستان کے دا عدالتوں پہ اختیارات یا دا عدالتوں پہ سیاست کے دخلی دو گنگو سے لڑی را وقت را روان وی ہاغ وقت تیر کال پا اپریل کے دا ہاغ وقت وزیر اعظم عمران خان صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی تو لکھل قومی اسمبلی باید مات کی او دا اپوزیشن لخوائی دا بے باوری تحریک دا اسمبلی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری مسترد کڑے ہم وہ نو موجودہ وکمن اتحاد چی دوی پا اپوزیشن کی پزد یہ سپریم کورٹ تا لاڑل سپریم کورٹ شپا پشپا اسمبلی بحالا کڑے وا پا ہاغ وقت دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پا چیف جسٹس او سپریم کورٹ سخت ٹکونا شیو والی موجودہ وقت چی سپریم کورٹ دا تحریک انصاف لخوا درخواستونا آوری نو وکمن اتحاد ور باندې ٹکونا کبھی کال 2023 کی دا پیخور ہائی کورٹ وکیل علی عظیم افریدی هم په سپریم کورٹ کې درخواست ورکړو چې هغه هم پکې د چیف جسټس اختیارات چیلنج کړو چیلنج معنی چې ګنې ډیر اختیارات ور سره باید نه وي د علی عظیم افریدی په خبره چې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار یې درخواست مسترد کړو
هغه هم پکې چیلنج کړو چې دا 184 دین درخواست جمع شي بیا رجسٹر اعتراضات لګي هغه اعتراضات بیا چیمبر کې اورېدل کېږي نو چیمبر کې هیڅ قسمه پته نه لګي چې څه قسمه سوال جواب دروانه وکړو نوامو ته پته لګي نه چا سره ثبوت چې څه وشو څه ونشو نو ما وی چې دا چیمبر پروسیډنګ زمونږ کانسټیټیوشن ډیکلیئر کې واه ټیم می ثاقب نثار چیف جسټس نو دا بغیر زما دا اورېدو کیس په چیمبر کې په دوا فکرو کې ډیسمس کو
د وفاقي کابینه په بل د پاکستان تحریک انصاف چیئرمن عمران خان هم خپل ویډیو بیان کې ویلي واکمن اتحاد تکل هم نیوټرل او یا به طرف جج نه وي پکار بلکې دوی غواړي عدالتونه د دوی په خوخه فیصله وکړي او دا سه کار دوی زکه هم واړي چې د دوی په ضد جوړ شوی مقدمه هم د دوی په خوخه فیصله شي نو سوال دا دی چې تیر ورځ د چیف جسټس اختیارات په حواله سره قانوني بل اسمبلی ته وړاندې شو آیا بل کې اپوزیشن سپریم کورٹ بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن او نور اړوند ادارو سره مشوره پکار و او کنه صحافی او تجزیه کار طارق افق د مشال رډو دغه پښتنه جواب تاسو ورکو
دا قانون چې کم پاس شولو د دې 15 کال پس یا 10 کال پس بد دې اثرات یا د دې ریپرکشن بل کې نه غسیوی او آیا دغه قانون چې کنه دا به رسته د سیاستدانانو لپاره او د قوم لپاره هم بیا څه د مشکلاتو سبب کونه جوړیږي نو زموږ دغه یو ډیر لوی بدقسمتي راغلی دا چې زموږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وی نو هغه موږ فوري فائدې لپاره خواغو کو خو بیا په تلوي تناظر کې هغه تکل وګورو نو بیا دغه هغه نیگیټیو یا دغه هغه منفي اړخونه دي نو هغه بیا مخې ته راشي
علي عظیم افریدی ایڈوکیټ مشاهد ریډو ته د هم وویل که دغه بل د آئین پاکستان په ضد وي بیا خو سپریم کورټ مسترد ولې هم شي خو که د آئین په ضد نه وي بیا یې د رد کولو اختیار د عدالت سره نشته شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا د غیزمنو شو زلو ځوانانو ته په بیلابیلو سانګو کې د تخنیکی روزنې او کاروبار لپاره مالی مرستې ورکوي. د یادې ادارې د اقتصاد د بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې هغوی په مختلفو شعبو کې د ځوانانو د کاري استعداد زیاتوي او هغوی ته تخنیکی او مالی مرستې ورکوي چې دا ډول خپل کاروبارونه پیل کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
امریکایی پرمختیایی اداره یو ایس ایډ د اقتصاد د بیا رغونې او پرمختیایی فعالیت په نوم پروژې مشر نوید یوسفزی د مارچ په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د متاثره شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره په مختلفو شعبو کې تربیت ورکوي او وړو کاروبارونو شروع کولو لپاره ورسره تکنیکي او مالی مرسته کوي.
هر
یو اکټیویټیز لپاره چې کوم دی ځان د کرایټیریا راځي نو باغې باندې چې کوم کس پوره وي نو ستدې لپاره اسپیشلایز ټیم ناست وي هغه ایوالویشن کې د هغې نه پس د هغې انتخاب کېږي بیا هغه ته چې کوم دی نو په هغې کې که ټریننګ وي ټریننګ ورته ورکول کېږي او کوم پروګرام یا وړوکي کاروبار دپاره هغه غوښتنه کړې وي هغه ورته ورکول کېږي. کاروبار د پرمختګ دپاره چې کوم ضرورتونه دي چې کوم اوزار یا چې کوم سیزونه هغه غواړي هغه ورته ورکول کېږي. مختلف سیزونه پکې شته چې د خلکو د دې سیمې د بیا رغول لپاره د بیا په خپل حکومت او درول لپاره یو هڅه ده.
یو سیټ چارواکي وایي چې د پروژې لاندې به قبایلي ځوانانو ته زراعت، لایف سټاک، معدنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي او دستکاری په شعبو کې د کار د زده کړې او روزګار شروع کولو موقع ورکوي. د خیبر ضلع یو مدني فعال جاوید خان پردی وایي چې داسې پروژو نه به قبایلي ځوانان ډېره استفاده حاصل کړي، خو په کار ده په دې پروګرامونو باندې عمل هم وکړل شي.
موږ سره تعاون کوو خو چې دا پروګرام عملي شي او په علاقه کې کار شروع کړي چې فني تعلیم دغه باندې کار وکړو نو زموږ نه ځوانان به ډېر مستفید شي او کاروبار باندې به اخته شي. مخکې چې کوم انجوګان وي دغه لا ټریننګ ورکړي، موبایل ریپیرنګ ټریننګ ورکړي دي، اکسیویټر ټریننګ ورکړي دي، کمپیوټر ټریننګ ورکړي دي، هغه نه ځوانان مخکې لا.
امریکایي پرمختیایي ادارا یو اس ایډ وای دا 15 کالو منصوبه دا خوښه ملیون ډالر ورته مختص شوی. دغه اداره وایي په دې لړ کې وخت په وخت په ځایي ورځپاڼو کې د هر پروګرام باقاعده اشتهار کوي. د خیبر پختونخوا ځنې بندوبستي او قبایلي ضلعو ولس وایي چې په دې تېره بدمنۍ کې کاروبارونو ته زیان اوښتی او په اقتصادي توګه ډېر ځپل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف په ټول پاکستان کې د وړیا اوړو د ویشلو لړۍ روانه کړې ده، د روژې له پیل سره سم په خیبر پښتونخوا کې د اوړو ترلاسه کولو په هڅه کې 500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. زموږ همکار شاهین بنیری د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو له نگران وزیر بیرسټر فیروز شاه کاکا خیل سره په همدې موضوع خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په صوبو کې د اوړو په ویش کې بدنظمي ولې ده.
دا اوڑو باران چکم دے نو دی مونگا دے متعلق چکم دے مکمل طور باندے نوٹس اگستے دے او جی سچی سے چدے نو ابلو رس دے یو کمیٹی جوڑا کا چدے کے وارا کا سیکرٹرین وی او جو جو ڈسٹرکونے و تا حوانکو او دی سیسا او اے سیسا اوم دادا غوشو چی پخفل دے مکمل نگرانی ہو دی او دا غیر علاوہ چکم دے نو مونگا دا غسرے دے چی پا دا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کی کمی نے کہ دا سمرا زیاد میں زیاد چھی تو دا کنسنٹریشن رو پر لگا پر یوزی بانے پر دیر زیاد تھا بوجھ نہ راجی تو مختلف دا غر آواز کی ہو گئی انشاءاللہ اور اگر سو مگا مثال دا دے کوشش ہم زمین دا گئی
کہ
عوام دا سمرا سہولت سمرا آرام سر دا اور اسی نو دونا بہتر گئی.
نوخار کی مردان کی دیسی مگی دا خصاص و علاقیم دی جی دل تڑر بد صورتحال دے تاسو سو آئے جی کاکا خیر سے پدے باندی
باہر جی کے مگا کوشش گئی کہ پخملہ سمرا اور اسی او کم کم جیتا اور اسی تو مثال دا دے داتا اس کھوڑا حکومت در کئی تو ہم دے دا ہم تاسو دے دے سینا ور کوئی ہم تاسو دے 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 دا حکومت دا پیسے مو یا کوئی او دا با عوام باندے واپس لے جی دا پتا سو سو کو دا حکومت احسان کئی ہم در بانے سو کل سو احسان کئی ہم تاسو پیسی دی ہم پتا سو باندے واپس جا لگی تو دا خبر ہے جن پتا سو مر آوے لگی بس ادار سیارے جی بنے جی زمانے جی بنے ہو خبر کہ متبادل کی کم دے نو اگر ان پاگے والے آپشن کی آگے کے مختلف جگہوں کے ارزان بوری مثال دے مل قیمت باندھے ورکی اور تقسیم سی آخر کے جہاں پتے والے ٹول یو شانتی فیصلہ ہو سوچے دا بوری کی کم دے نو پتے طریقہ تقسیم سی اور بالکل دا خبر ہے جس کا سمنما بدنسلی دا اور لگ بھگ ابھی مینجمنٹ سے کم دونوں لگ بھگ ٹھیک طریقہ باندھے پکا دے جائے گا ان شاء اللہ اسی اور آگے اقدامات لوں گا ان شاء اللہ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیا د خیبر پښتونخوا اطلاعات او لنګران وزیر بیرستر فیروز شاه کاکا کې خیل سره مو خبرې اوریدلې. د پاکستان کې زیاتیدون کې ګرانې د غنو کسانو ژوند غیزمن کړي. یو شمیر کسان شکایت کوي چې د ګرانې لوجې پروژه کې خپل دسترخوانونه کم کړي دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د خیبر پښتونخوا په منګوره کې د خیر خګړی او مرکز ته ورنلې چې بې وسلو ته د روژه ماتي لپاره ساره تیار سالن ورکوي.
سلامونه پیرزوانی قدرمند اوزون کو زو نیاز احمد خان د سوات منګوري نه تاسو مخامخ یم. دلته د روژه ماتي وخت او پلنډی کس کې خیر خیګړي ټولنه زه کې ناس یم او دوی چې دینو خوراکونه چې دینو یا د روژه ماتي ست سبزی یا وریجه دا تیارې خلکو لور کې یو زلمه ما سره دینه پښتنه کوي چې د ګرانې په وجه باندې د پکور باندې د ژوند باندې څه اثر دی تر خبرې کو. سلامونه تاسو سنوم دې کوم ځای
زما عرفان نن دې ګاره یم
کار سکوي
کوم بیکری کار کوم
دوره سونه دیاړي علي مزوري سونه
دوره دي 1514
پروس کال روزه څنګه وس کال څنګه درته
پروس کال جو لګه گزارې کول او وس خو وی هي بګسن کیږي بده دیاړي
مطلب پروجمات کې بس سره وړل ما شومان لول دي پروس کال
ماشالله
دستخان باندې بس سس زونه
ماشالله جو هر سبو پروت په کوم وغيرها ولکه هر سبو موږ شو وس په کې ځای سم نشم کوله درې بچی مې د خیره سره او کړه خو ماشاءالله سلورونو د خیره ولکه سپږی بیروزګار یو روزه کې کارونه نه کنه دا سو بل دا خبره چې هر سب الحمدلله چې لکه مپور په کوم پروتو سبزی به جدا وا غوخه به جدا وا لکه هر سب آیا هر سب ولو اوس خو چې دی سکه له خډیر
دغه جماعت څنګه کوي
نشته دی وساغه سی خوند نشته به خېږي لکه وس یو انګولې والو دویم ته زمونږ دغه نه کیږي
نو وجه ولې
نو ګرانی دغه نه شي ها
پر اوس کله بچی رو جماعت دستخان جوړو نو سمره خرچو پیرات لا وسونه راځي
یره دا ول چې بیا غرات نو هغه دیاړې کې به زما هر څه کېده وس پکې زه وس ته حساب
وکړم شوې دي لکه
دا ول چې به ونه باغ 150 روپے کیلو مڼه وس په 300 روپے مڼه دا وس مې نه کیږي نو وړم نو بل لوټای چې مثال په تور په 50 وا اوس په 100 روپے دا دغه نشم پکې وړې سب کې سم نه کیږي
په سیاحت په دې مخې نه لګا چې تلا سم نه
کیږي نشم نیولې جی کپلو ته وګورې ما حل ته وګورې چې دا په خان زوی دی دا وغټ افسر دی او چې غټ څه کوي نور دا رړه نه د کور د حل حوال نه یو خدای خبر دی
په هیڅ سره مې ګورې سره
چې اوس لاول دیاړي چې اوس 700 روپے دا اوس کم اس کم چې زمې چې 1500 روپے نه کمې نو لکه گزار نه کیږي
دلته کې خلک خوراک یا در کې د بیا تاسو الی تی کنه
ولی نه بالکل به تعلم
سدی ردن سدی
نن سبزی راګړل میک سبزی هغه پخ کړل
دا یو پیکټ دی دینه دا بس تا کډیو شي
نو الله دې خیر
روټي وسره ورکې کنه سد سبزی
اوس دو سبزی ورکې
روټي وګیا بازار کې
بالکل او
خطر باندې نور کوته کې د خیر خګړې تنظیم د مشر سره خبرې کوو لونګین خان د دوی نوم ده نه پښتنه کوو چې پروس کال به دوسونه پیکیج جوړول وسونه پیکیج پیګي مطلب خوراکي سوزونه به جوړول او دغه سپید پوښور وکړو لونګین خان مننه تاسو وخت راکو سوې سونه نن پیکیج تاسو تیار کړو
نن 75 تیار شو 75
پنځاو بیا
او پنځاو بیا
او جی پروس کال په نسبت او سکه کال په نسبت ضرورتمند شرسونه سیوا شي وي دا سمره خلک زیات غواړي
نو غختنه خو هر څو غواړي او سپت پوش کم خلک چې هغه غختنه نشي کوله
خو بیا ضرورت یې سمره
ضرورت ډیر زیات
تر سره نوم ريجستره کوي چې یاره
او جی یار
پروس کال به تاسو نور کول دا پیکیجز اوس
پروس کال به 35-40 کول مونږ کور کول او نن سبا مهنګای موږ غلې ده مونږ مخیر حضرت هغه ډېر کوشش کوي چې ټول خلکو ته ځان ورسوي سپید پوش خلکو ته ځان ورسوي
گرانی ستاسو په کار سمرا اثر پی وته خلکو باندې سونا اثر پی وسره خوراک خاص کر
ما تر شی روزه کې بچم په ګرانه په والا باندې تر شی روزه کې بچم ریکوست وکړ مرګرو ته نو په ګنټه کې بار سره زیرو چاول به حاضر وي کوم به د غوښې اپیل وکړو چې په چاول کې غوښه اچو کوم به نور د سبزی اپیل وکړو د ګډ اپیل به پکې مونږ وکړو یا د سخي اپیل به پکې مونږ وکړو هر څه په بوجل ګڼډو کې حاضر وو اوس چې د سهار نه مونږ اپیل سټارټ کړو نو روژه ماتي له پوره شي هغه مونږ سلسل روپۍ اپیل کوو د خپل مخیر حضرات نه هغه مخیر حضرات هم محلی طور پر مہنگائی خراب کری دی زیادہ اثر باسل دے منگ آؤ لو جموں سے چکا مجھ سے پوچھ خالے تھے آگا اخبل بچول کپڑے نہ جا کر اختر روان نے مکھ کے نو ار یو سپیس پوش کو مل ترکاری مل را لے گئے مل ترکاری مل را لے گئے ترکاری بجے مون بچولا خوشالیا نیر گا لاختر جامو خوشالیا نیر را کی نو مو کوشش کو چے اغو علم ور کو
اور دل کو مقصد د دې خبر دا او چې حکومت یو اڑخت وای چې را مونږه ویډیا مفت وړه ورکاو درې ترړې دلسه دسو کیلو یا چې د نور سکیمونه هم دي بلخو عام خلک وای چې د ګرارې د وجې دا د دوی ژوند اغیزمن شوی دی او یی چې دینو د روجمات چې د اغم نیمه شوی دا پښمنیم کمزوري څنګه چې د بخکې یو کس ویل چې را روان اختر د اختر د پرند غوسره وسیلې نشته د خپل قربان نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله په امان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي او څو مهم لنډ خبرونه د پاکستان وفاقي کابینې د سپریم کورټ چیف جسټس د واک کمولو منظوري ورکړې پرون د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټیس د واک کمولو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی ته هم وړاندې کړل شوه د اسلام آباد یو ضلعي عدالت نن خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی عدالت په خپل فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړي دی د اپریل په 13 عدالت ته حاضر کړي دا تر هغې وروسته دا چې د مارچ په 24 د اسلام آباد یو عدالت په هغه مقدمه کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ په قابل ضمانت وارنټ کې بدل کړ د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي د پاکستان په جیلونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي نن په خبر شوي یو رپورټ کې یاد سازمان زیاته کړې چې دا غیبات په غټو او وړو زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي او یوکرینی فوج نن ویلی عسکرو په بخمود سیمه کې روسي حمله په شا تمبولې دي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړي چې هیواد یې د دونیسک سیمه په هغه خار کې جګړه نشي ګټلې چې په مشرقي سیمه کې د روسي حملو مرکز ګرځېدلې دي دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث په دې خبرونه کې په پاکستان کې په خلکو کې د زیاتېدونکي غیر یقیني حالاتو بیلابیل اړخونه بحث شوې دي د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی په پاکستان کې د حکومت او د عمران خان په مشرۍ د تریکین صاف ترمنز اختلافات او سیاسي بحران جوړ کړی دی بلخوا د خراب اقتصادي حالت لکبله ګرانی زیاته سوی او بلورته د وسوال طالبانو حمله تر بل هر وخت زیاتې سوې دي د پاکستان د سیاسي امنیتي او اقتصادي حالاتو په دې وخت کې وګړي له څومره غیر یقیني حالت سره مخامخ کړي دي دا او سره تړلې نورې پوښتنې په دې بحث کې چیړو مېلمانو مو په پېښور کې د نفسیاتي او رواني ناروغیو پوه پروفیسور ډاکټر محمد عرفان او دلته په پرا کې د مشال ریډیو مشر مدیر داوود خټک دي تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب زه به اول داوود خټک صاحب ته ورسم داوود خټک صاحب تاسو پاکستان ته تللي وئ تقریبا یوه میاشت مو شاوخوا تیره که او هر ځل زه کال دوه درې هر څومره څه وي دا ځل چې تاسو لاړاست چې کومې وجې ما وښولې چې اقتصادي بحران سیاسي بحران او بیا امنیتي حالت هم خراب دی د ټولو کې عام ولس خلکو سره کاغه د معاشري هر طبقه هر قسم خلګو تاسو څه اخستنه ځینې وخت چې حالت څومره داغو د پاره غیر کېنی دی
ډیره مننه او د تاسو چې څنګه د خپل پروګرام په سر کې خبرو وکړه چې پاکستان مخکې به چې څه کېدل نو یا به امنیت وو یا به یوازې سیاست وو او اقتصاد خو همیشه همداسې روان وي خو دا وار چې ما سه وکتل پاکستان کې او د تیرو تقریبا یعنی یو یو نیم دوه کالونه چې سره روان دي په پاکستان کې نو هغه دا درې واړه سره را یو شوي دي امنیت هم خراب دی پسې خرابېږي ورسره د پاکستان اقتصاد هم خراب دی او پسې خرابېږي او سیاست خو تقریبا دا غینه یو عام سړی په کلی او په کوڅه کې هم ډېر خپوي دی نو دا درې واړه چې سره را یو ځای شوي دي او د دې چې کوم هغه نتیجه راوتی ده او را برسېره شوې ده نو هغه یو بې یقیني ده او یو عام وګړی تاسو چې لکه څنګه ذکر وکړو هغه د نه یوازې یو عام وګړی بلکې د میډل کلاس یعنی درمیانې طبقې نه چې اونیسي تر بره کلاس پورې کاغه سرکاري نوکران دي کاغه افسران دي کاغه کاروباریان دي د اغي سره د یو بی یقیني د حالت سره مخ دي
یعنی د بی یقیني حالت تعریف په موږ څنګه کوو یعنی څنګه بی یقیني د پاغو کی
دا یو بی یقیني چې د سیاسي یعنی سیاست کې سباسي کیږي حکومت پاتې کیږي یا نه پاتې کیږي د چا حکومت راځي سه حالات جوڑی گی ججان سر پخپلو کی نختی دی د فوز پا اڑبانی پخپلو کی دا خبری را روانی دی چه اختلاف دی پا پارلیمان کی نیم پارلیمان موجود دی او نیم پارلیمان نیش دی بیا د خلکو ترمنز یو لو یا خلا را مست شوی دا او دا یو بلکی چه کم اغا فاصلی دی اغا دیر زیادی شوی دی دا غا یو دا دا یو بی یکینی شو خلک نپوهی گی چه سبادل تا سکی دونی دی
داؤد خٹک صاحب ما خیال اوس هم واضح ہے کل خزب دا خبر ڈاکٹر صاحب تیو سما ڈاکٹر صاحب تاسو د نفسیاتی ناروغی ڈاکٹر یاست ام دا بتاسو مریضان جی راجی او دال او سن لڈیر وختونو زا خبر راجی داؤد خٹک صاحب څنګه تشریح کا تاسو هم دغه سی محسوس ہوئی سی پخوا دغه غیر یقینی حالت هغه سینو لکه اوس سی دی تاسو څه تجربه ده لدی خلکو سره
غیر یقینی صورت حال ډیر زیات شوی دی او غیر یقینی صورت حال یو اړخت نه دی چې مونږ وایو چې دا غیر یقینی صورت حال صرف د سیاسي صورت حال حوالے سره دی د اقتصاد د معیشت حوالے سره هم غیر یقینی صورت حال دی او زمونږ شعبہ چې دا د نفسیات چې دی هغه همیشه دا خبره کوي چې کله هم غیر یقینی صورت حال وي نو همیشه ټولو نه پہله بدایي چې دې کې خلک چې دي هغه بنیادی طور باندې گھبراہٹ او دې گھبراہٹ د لاسه پریشانی شکار وي او اوس موږ ډیر زیات خلک همیشه دې سوچ کی چې اوس به څه کیږي موږ به څه جوړیږي دا چې کم موږ پیسې ګټو دا زموږ لپاره کافی بهي او کنه بهي نو دې حوالے سره دا معاملات چې دي هغه روز پر روز داسې داون طرف ته روان دي چې خلک پریشان دي اوس زموږ دا اوس خبره چې بل موږ واچې دا های کلاس دی لو کلاس دی میډل کلاس دی پرابلم دا روان دی چې کم موجوده صورتحال دی دي کې آہستہ آہستہ دا چې میډل کلاس دی دا آہستہ آہستہ ختمی لگیا دی او چې څنګه یو ځل تاریخ حوالے سره موږ یو ډیر فینومینل خبره دا اورېدل چې یو وخت دا سراغ د دنیا حالات کې چې دا خبره به کېدل چې دا دنیا به هیوز او هیو ناٹس مینس کې به تقسیم شي دا تقریبا هماغه طرف ته روان دی
تاسو چې کومه خبره کوئ چې تاسو وایئ چې په ملک کې معاشي حالت داسې دی چې یا هغه خلق بوی چې څلری او هغه خلق بوی چې ډیر څلری او نه لري کنه دا دای کې به تقسیم شي او تاسو ته چې کوم مریضان براتلو ناروغان براتلو هغه کې به ممکنه ده زیاتره خلک د غریبی طبقه او یا به د منځنۍ طبقه یا درمیانه طبقه والا وو تاسو له څه وخت دا محسوسوئ چې هغه خلک چې هغه شتمن دي پیسې لري مالدار دي د هغه هم دغه سی او غیر کینه صورت حال کې له تاسو سره اوس مخامخ کیږي او تاسو ته نوې نوې ناروغان راځي کنه
زه به دا سویم چې دا کلاسز چې دي دا مختلف پرابلم شکاري مختلف کلاسز کې مختلف قسمه پرابلمز خپل حوالې سره دا نه دی چې کله هم های کلاس چې دی اپر کلاس چې دی هغې ته څه پرابلم نه وي یا ټول پرابلم به لوور کلاس ته وي دا ډیپینډ کوي پرسن ټو پرسن ځکه چې بیماری چې ده هغه حالات واقعات او پرسنالټی دا ټولو باندې ډیپینډنټ دي موږ دا ټول ګورو خو دا یو اهم خبره دا دی چې اوس دو خبرې زیات شوي دي یو خبره دا دی چې خلکو مینس خلکو کې دا گھبراہٹ ډیر زیات شوی دی او چې دې گھبراہٹ په وجه آہستہ آہستہ دا چې انسان پر امیدی چې هغه ته اعتماد دي چې اوس به ښه شي څنګه به بهتر شي هغه کمیږي لګیا دی او بیا دا چې څنګه څنګه کمیږي مایوسی زیاتیږي او چې مایوسی زیات شي نو دې مایوسی سره انسان خفګان یعنی ډیپریشن شکار شي او دا ډیپریشن چې دی به آہستہ آہستہ نه صرف دا چې هغه یو کس ته نقصان کوي بلکې هغه کوالټی آف لایف دونه متاثر کی چې هغه د معاشرے کوالټی متاثر کی نو دا ډېر اهم خبره ده چې موږ دی باندې خیال وکړو او دې باندې سوچ وچار
مننه ډاکټر صاحب داوت خټک صاحب تاسو په خپل سفر کې لډیرو خلکو سره لیدلې وی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب سم تشریح وکړي چې نفسیاتي ناروغي او اروپا ډیره پرمختللې ده دلته خلک ډېر شتمن دي او شتمن خلک وي هغه خپل نفسیاتي ناروغي او مسلې او دوایانې علاجونه دا کوي خو تاسو چې وصلت لاړاست تاسو دا محسوسه کړئ له خلکو سره تاسو خبرې کولې هغه په انګریزي کې وي او ترته وي یعنی له دې شانو زخه د ځان خلاصېدو له دې غیر کینی صورتحال زخه د ځان خلاصېدو له خلکو سره خپل یو فارمولا وه یو علاج وو یو لاره وه که نه
خلکو د ټولو نه زیات مشکل دی چې دوی د حل لاره نه ویني او هر کله چې دوی ته د حل لاره په نظر نه راځي نو د هغې سره تاسو چې څنګه په سر کې وي دا بې یقیني خپرېږي. زه که تاسو ته یو لنډ مثال درکم نو مخکې به چې مونږ د خلکو سره کېناست هغې سره به مو خبرې کولې نو اولنۍ خبره به چې همیشه په خبرو کې راتله یا په هغې باندې به بحثونه کېده په حجره کې په لاره کوڅه کې په محفل کې هغه به سیاست و. یعنی همیشه به خلکو وی چې د پاکستان هر سړی که تاسو وګورئ کاغه د کلی دی کاغه د خار دی کاغه د بانډې دی کاغه د ارزی دی هغې په سیاست کې هر سړی ډیر زیات یعنی دلچسپی لري هغه ډیر په مینه باندې سیاسي بحثونه کوي خو دا وار حالات لږ د هغې نه جدا و بلکې ډیر څه د هغې نه جدا و. سیاست وو خو د سیاست سره سره چې زما کوم مشاهده وه یا ما څه وکتل په خپلو سترګو باندې هغه د ګرانې خبره وه هغه د روزګار خبره وه هغه د مستقبل خبره وه. یو څوک به تاسو ته ووایي چې زما د بچو د سکول فیسونه نه برابرېږي یو بل څوک به تا ته ووایي چې ما ته مزدوري نه برابرېږي یو بل څوک به تاسو ته ووایي چې ما سره دا فکر دی چې زه به څنګه خپل کور جوړوم. یعنی او دا د دې هر سی چې کوم طرف ته دا لارې بیایي دا هر څه چې کېږي او دا په کوم طرف باندې دا هر څه ځي هغه بیا هم هغه یوې خبرې ته راځي چې دوی پوهېږي نه چې لاره کومه ده یعنی د حل لاره کومه نو دا دا یو بې کینې ته بیا سي
مانه نه داود خټک صاحب هم دغه ستاسو چې کوم کیسې ځینې نقطې بیان کړي هغه زه ډاکټر صاحب ته وړمه. ډاکټر صاحب لکه داود خټک صاحب وایي چې خلکو به دا 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 اندېښنې درلودلې تاسو چې خلګ راځي کنه تاسو یو هیستوري اخی د خلګو بیا له خلګو ځخه د پښتنه کوي چې د دې سمپټمز دي علامتونه تاسو څه دي یعنی د دې دغه هغه کې څه بدلون راغلی دی یعنی هغه سمپټمز چې په خلګو په قادر تشول اوس پکې ځینې نور شان هم اضافه شوي دي کنه هم هغه چې کوم د نفسیاتي بیماری چې کوم علامات دي بس هم هغه چوکاټ کې دا باندې
خبر ادا سے چې چوکاټ چې کوم پیدا نه جوړ دی هغه کې دا خبره په پیدا نه شامل هم دي دا څه نه دی چې دا خبره شامل نه دي ځکه چې دا چوکاټ خدا سے گلوبل لیول باندې جوړی کنه چې کله موږ هیستوري الو دا معلومات گلوبل لیول باندې جوړ دی نو هغه گلوبل حالات کې دا شینو خو چرته نه چرته نه پیدا مو خو دو خبرې دې حوالے سره اهم دي چې اوس پکار چې موږ هغه باندې بحث لرو. یو خبره خدا دی چې د خلکو د خپل مستقبل حوالے سره او خاص طور باندې معاشي مستقبل حوالے سره ډیر زیات پریشانیانې دي. دا پریشانیانې دې حد ته دي چې ما ته دا اندازه کیږي چې تاسو څنګه معلوم دی پاکستان کې دا پریکټس نه چې سحر کې مونږ هسپتال کې کار کوو ماښام کې مونږ خپل کلینک کوو نو چې دا کله چې زما چې کوم ځای چېرته زه کار کوم هغه یو چیریټي سیټ اپ دی هلته فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کی نو هلته چې دی دا مریضانو تعداد انتہائی زیات شو حالانکہ مونږ اکثر دا ګورو چې خلک خاص طور باندې لږ کوم افورډ خلک هم غواړي چې کلینک ته راشي چې ورته انډیویجوئل هغه ملاو شي فیور ملاو شي خو اوس حالات داسې دي چې خلک داسې چاریټي سیټ اپ ته داسې سیټ اپ ته چې هلته لږ کوم هغه فائنینشلی ورته برډن کم شي هغه هلته را روان دي او زمونږ کلینک والا سیټ اپ ته مریضان کم ځي هغې وجه هم دا دی چې خلک خپل فائنینشیل برډن ګوري چې چرته نه مونږ کمی کولی شو. کم ځای داسې دی چې هغه ایمرجنټ نه دی بالکل داسې نه دی چې هغې بغیر گزاره کیدی شي نو هغه هغه کوي نو دا ډېر اهم خبره ده. دا یو خبره شوه. دویم خبره دا دی چې کله مونږ دا وایو چې مونږ دا رول چې دی دا سوشل ایڈورسٹی خاص طور باندې سوشل فائنینشیل ایڈورسٹی خبره کوو نو سوشل فائنینشیل ایڈورسٹی سره معاشرے کے نو برایان امرازی واغ برایان خامخا علی برائی چې خلکو ته خپل ټو اینڈز میټ نه کیږي او هغه اینڈز میټ کول لپاره هغه څنګه صدا سے کارونه کول غواړي چې هغه چرته شارټ کټي چرته هغه کې داسې کارونه می چې هغه د قانوني لحاظ سره ډیر موضوع نه خو خلک بیا څنګه سره کوي چې خپل ټو بوث اینڈز میټ کوي نو دې حوالے سره معاشرے کې چکم مسائل راځي دینه نور معاشره خرابيږي نور نفسیاتی مسائل جنم علی نو بیا دا ته یو بل مسله پیدا شي
سم ده مننه ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم داوود خټک صاحب تاسو خپل پاکستان په سیاست تاسو هم نظر لري د خپل تجربه مطالعه او د دې په کار په بنیاد او دوه مدا چې تاسو خپل لاړیم او خلق مولدو او راولدو پاکستان کې چې کم خلق د دغه سي حالاتو یا خلق زمواره غني چې د اقتصاد او سیاست او امنیت دوی خراب کړی دی یا بیا پاغو د زمواري راځي کې چې الزام و هم نه لګي چې ملک په داسې حالت باندې په داسې ډګر کې چې پاغه کې خلق په اقتصادي توګه په سیاسي توګه په معاشي توګه په لحاظ باندې خوشاله وي نو آیا دغه شان چې تاسو بیانوي یا ډاکټر صاحب بیانوي چې پاکستان کم په طاقت کې یا په قوت کې یا اداري دي یا حکومتونه دي په هغه حلقو کې د دې احساس وو
بالکل زه ستاسو د پوښتنې ته راځم خو د ډاکټر صاحب د خبرو په یعنې دا چې یو زور پسې سویل غواړم هغه دا دي چې ما چې څوک د خلکو د ګرانې یو چپره روانه ده او د هغې د وجې نه د خلکو د اخیستو چې کوم قوت دی هغه هم ورسره پرېوځي یو خوا د بجلی بلونه دي بل خوا د تیلو بلونه دي د تیلو قیمتونه دي او بل خوا چې کوم بد شی را روان دی هغه د خلکو صحت دی یعنی چې یو سړی به د نن نه کال مخکې د ورځې درې څلور وارې غوښه اخیستې شوه یا چکن یعنی چرګ به اخیستې شو هغه اوس نشي اخیستی هغه ختم شوی دی یو سړی به چې یو بل یو خوراک اخیستې شو فروټ به پړی شو هغه فروټ د یو عام سړی د وس نه هغه بهر شوی دی دې سره زه فکر کوم په دې باندې ډاکټر صاحب بخښ پوهیږي خو زه فکر کوم چې د عامو خلکو صحت چې دی هغه هم پریوزي سو پورې چې ستاسو دا پوښتنه د دې ته چې راشم نو داسې ده چې په عامو خلکو کې کم دوه قسمه طبقه دي که تاسو وګورئ نو پولرایزیشن یا دوه اړخیز هغه سوسایټي چې ده هغه په داسې طریقه باندې جوړه شوې ده چې یا خلک په یو طرف دي یا خلک په بل طرف دي اوس په منځ کې چې کوم خلک دي که د هغې نه پوښتنه وشي نو هغه دوه قسمه طبقه چې دي هغه د دې ذمہواری کړي زمون په دریم نړۍ یعنی ثرد ورلد کنټریز کې خو هیڅوک دومره زیات ذمہواری نشو کوي چې هغه ذمہواری په خپل سر باندې واخی خو دې چې څوک د دې ذمہوار غړي نو هغه یا فوز د دې ذمہوار غړي او یا سیاستوال د دې ذمہوار غړي بیا پکې تر څه حد پورې رول د ججانو هم راځي یعنی کوم چې قاضیان دي د سپریم کورټ نو سیاسي بحثونه چې کیږي په هغه کې چې زیاتره یعنی د نن نس تقریبا 15 لس کال مخکې د پوز دا ایمیج داسې وو چې دا د یو هیرو په انداز کې وو هر سړی به دې ته بدرنه سترګه کتل او د دې خبره به اورېدا او هر کله به چې یو مشکل راغی په پاکستان کې نو خلکو به د پوز طرف ته کتل او که رښتیا هم سړی وایي د پاکستان کې واحده اداره ده چې هغه ډېر په یو طریقه سره جوړ د هغه پوز دی خو نن سبا چې کله بحث کیږي او سیاسي بحث راځي د ملک د مشکلاتو بحث راځي نو که یو عام سړی هم دی د کلی یو عام سړی نو په هغه کې تقریبا ایوریج یو خاص پرسنټیج خلک هغه پوز ته ګوته نیسي چې دا خو پوز زموږ ور دی شیانو د دې سیاست کې دی ګوتی وای په دې کارونو کې دی ګوتی وای نو دغه یو بدلون هم را روان
دی کې یعنی زما هم سوال هغه وو تاسو ما خل تشریح هم کوي او رستم الدین د نتیجې ته خیر زمو د بحث په بنیاد راو رسیدو که څه ساينټیفیک نه ده چې خلک زمواره یا خو د پاکستان عدالتونه سپاغه کې ججان راځي یا بیا د پاکستان فوج تریوزای پوری او بیا تریوزای پوری سیاستوالان مانا دا درې داسې دي چې سړی ویلای شي چې خلک دا فکر کوي اوس په دې درې واړه ادارو کې وګڼي که په دې دغه کې وګڼي دا احساس وو چې په خلکو کې زمو په حواله باندې دا احساس دی یا ملک پر دې لار باندې روان دی نو موږ ته داسې بندونه تړل دي چې داغه په نتیجه کې د خلکو ژوند څه دی یا د خوشحالۍ پر لور لاړ شي
احساس خو حتما شته خو خبره دادا چې بیا کوم وګورو نو هر اداره او هر شخصیت یا د خپل ادارتي مفادو په خاطر یا د خپل شخصي مفادو په خاطر هغه طرف ته نزي ځکه کدي طرف ته زی نو که پوز دې طرف ته زی نو پوز به خپل ادارتي مفاد او خپل شخصي مفاد قرباني کوي نو الی به د حل لار مومي که سیاستوال په دې طرف باندې زی نو هغه به هم حتما عمده کار کوي چې خپل شخصي مفاد یعنی که کومه پارټي ده نو اغي بخپل شخصي مفاد قرباني کوي نو بیا بدی د هلي او لار مومي او هم دغه سي ک ججان یعنی قاضيان د عدالتونو یو طرف ته زینو دی بدا قرباني کوي او زه فکر نکوم چې په پاکستان کې کوم یو ادارا یا پوز یا سیاستوال یا ججان اغا دا وخت دا زمان دی خبرې ته تیار دي چې اغي خپل مفاد او خپل ادارتي مفاد قرباني کوي او د ملک په مفاد کې اغي خبرو کوي
مانه داوت خټک سي په ډاټ سي چې بیا مو دې ترازو لکه داوت خټک سي څه کمی خبرې وکړي نو ټوله خبره پر سیاست او معیشت او په اقتصاد او په دې ټولو خبرو راڅرخي تاسو ته کڅم ناروغان خو خیر د دې په پس منظر باندې خبر کله چې دوی تاسو سره ملاوي شي نو تاسو ته دا چې کوم دوی سمپټمز بیانوي د خپل ناروغي تاسو ته پکې دا ښکاری چې د دې اصل کې کیغه خپل نشي بیانولای د غدری بحرانونه چې دي د په ناروغي کې تاسو ته سرک یا ښکاری کنه
کوشش دا کوم چې خلکو خبرې وو او خلک خپل خبرې مختلف طریقو سره مونږ ته کوي هغه طریقې ډېر مختلف کیدی شي هغې کې دا هم کیدی شي چې خلک چې کم شی نه زیات تنګ وي هغې طرف ته زیات باور وکړي هغه هم کیدی شي کله کله داسې خبر هم راتلی شي چې هغې کې خلک دا خبره وکړي چې هغه تنګ خو یو شی نه دي خو هغه وجه ورته معلوم نه وي او هغه اشاره بل طرف ته وکړي نمون دا خبرې اکثر ډېر ډېر زیات دي باندې سپیسیفک نه وي ځکه چې مونږ خدا ګورو چې څه کسان څه خلک خبرې چې کوي نو هغې مقصد او معنی هغه شانتینی چې څنګه مونږ ګڼو زمونږ زیات توجه چې دی خبره هغه خپل بیماری په حوالے سره کوي زمونږ توجه هغې ته زیات وي او مونږ هغې ته زیات اهمیت ورکړو چې زمونږ کار خو بیا تشخیص سره او هغې تشخیص سره تړلې هغې حالت سره دی ځکه چې زمونږ دو قسمه حالتو سره خیالي یو خو موجوده او دویم چې دې بیماری که علاج وشي نو بیا به څه کېږي او که علاج ونه شي نو بیا به څه کېږي دې دواړو ته زمونږ ډېر پام دی نو دا دواړه خبرې زمونږ ذهن ته وي او مونږ زیات فوکس په دې کوو
داوود خټک صاحب تاسو ته راځم اوس دغه حالت چې په سیاسي حواله په اقتصادي حواله په امنیتي حواله باندې بحث شو اوس دې کې سوال دا دی چې په پاکستان کې دغه درې واړه تاسو وی چې هغه خپلو ادارتي یا شخصي ګټو ته ګوري بل داسې قوت او طاقت په دې ملک کې شته چې هغه په دې ټولو حالاتو کې مداخله وکړي او داسې یو حالت جوړ کړي چې په دې ملک کې دغه درې واړه په یو پیچ سي یا یو ځای سي او یو داسې حالت یو داسې ستراتیجي یو داسې دغه جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې کوم غیر یقیني حالت دی هغه په یقیني حالت ورو ورو بدل شي
پاکستان تاریخ کوم ګورو نو د 1950 نه چې موږ وایو نو هر کله چې سیاسي حالت خراب شوه دی یا سیاسي حالت خراب کړل شوه دی یا د سیاسي حالت خرابېدو یو بهانه جوړه شوې ده نو کوم قوت چې التا خپل قدم ایښې دی او دا وعده یې کړی ده چې موږ اوس دا حالت را سمو نو هغه پوز دی او د هغې وجه دا ده چې پوز یو متحده اداره ده د یو کمان د لاندې کار کوي د هغې یو مشر وي چې هغه وایي چې کینی نو ټول پوز کینی چې هغه وایي چې ودرېږي ټول پوز ودرېږي نو بل هغې سره د قوت دی طاقت دی ورسره زور دی ورسره ټوپک دی ورسره او بل د پاکستان سیاست چې دی هغه دومره مضبوط نه دی د جمهوریت جرړې چې دی هغه دومره مضبوطی نه دی چې لکه د امریکا یا د برتانیا یا د نورو یورپي هیوادونو په سیر باندې سیاسي مشران پوز ته وایي چې تاسو د آئین د لاندې نو بیا د پوز مخې ته آئین هم دومره سغټ شی نه او نه د دې مخې ته جمهوریت سغټ شی یا نه بله خبره نو همیشه به پوز مداخلت کولو او د هغې سره به یو مارشلا ولګېده او په ظاهره به د یو عام سړي په نظر کې په ملک کې آرامي راغله او یو څو ورځې به جشنونه هم وشو دا مونږ ولیدل نو اوس که اول تاسو وګورئ نو اول کله چې نواز شریف او د هغه پارټي مسلم لیگ نون دا د اقتدار نه بهر وو نو دوی د پوز خلاف شکایت کولو او په هغې باندې یو حمله روانه کړې وه او د هغې تر شا یو وجوهات وو چې هغه وجوهات وزن لري اوس چې عمران خان د حکومت نه بهر دی نو عمران خان او د هغه پلویانو په پوز باندې یو حمله روانه کړی دا او په دې اوسنی حالاتو کې د ټولو نه مهمه خبره او دلچسپ خبره دا ده چې د تیر وختونو نه مختلف دا وار د سوشل میډیا کردار ډیر زیات عام شوی دی. نو پوز هم اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه کوم اقدام اوچت کړي.
داود خاټک صاحب، سوال بل تاسو لکه څنګه تشریح کړئ چې فوج اوس په هغه حالت کې نه دی، خو زما سوال هغه کې دا و چې بل داسې قوت په پاکستان کې تاسو ته ښکاري چې که مثال تاسو وایسته دغه ټولې ادارې که هغه تاسو بیا عدالتونه یادوي، که هغه بیا سیاستدانان ټول یادوي، پارټیانی که بیا فوج یادوي، که هغه د ادارتي ګټې وي که شخصي ګټې وي، پر خپل ځای باندې څلورم یا پنځم داسې قوت شته چې هغه ته د دې ټولې کیسو احساس دی او هغه دا وایي چې یاره دا ټول پر یو ځای کول دي، را یو ځای کول دي، او چې دغه حالت چې دی، دا ملک چې په کوم حالت کې دی، دا د دې ووزي که هغه څلورم قوت شته نه، بس په دې درو کې به دوی سره راڅرخي او دا مسله به کوي او که دوی کول غواړي نو کولای شي.
څلورم چې څه دی هغې ته زه قوت نه وایم، خو یو خبره شته دی چې هغه سیول سوسایټي ده. په سیول سوسایټي کې داسې خلک شته چې هغې فکرمند دي د دې ټول هر څه په اړه، خو که بیا مونږ فکر وکړو نو د سیول سوسایټي سره اختیار څه دی؟ او سیول سوسایټي داسې یو فورم نه لري چې هغه په هیچا باندې یو یعنی یو فشار پی باندې راوړي. نو په ظاهر باندې چې زه ګورم، دا زما شخصي نظر دی چې زه ګورم، نو داسې هیڅ یو بل فورم نشته دی چې هغه د دې فکر وکړي، او که فکر کوي، فکر به حتمن به خلک فکر کوي، فکرمند خلک شته، خو د هغې سره دا اختیار نشته دی چې هغې دا خلک رایوزی کی. اوس که تاسو وګورئ د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه، یعنی څومره سیاسي ګوندونه چې دي، هغه په یو طرف باندې ولاړ دي، او عمران خان پاکستان تحریک انصاف او یا د هغه دوه درې پلویان لکه پرویز الهی شو یا شیخ رشید شو، دا په یو بل طرف باندې ولاړ دي. نو د دې بد اړخ چې دی هغه دا هم دی چې په منځ کې پکې هیڅ حکم نشته. یعنی مخکې به داسې وو چې کوم سیکولر ګوندونه وو، د عوامي نشتر ګوند شو، پښتونخوا میپ شو، دی به چېرته په منځ کې ودرېدل، نو دی به بیا د روغې جوړې یو هڅه وکړه، یا د مثال په توګه که پیپلز پارټي وه، هغې به یو منځ ته ووتل. اوس خو دا ټول په دې هر سیس کې پارټي دي، یعنی یو طرف ته دی ولاړ دي، یو طرف ته عمران خان ولاړ دی، په دریم سایډ باندې پوز ولاړ دی، بیا بل طرف ته عدلیه ولاړه ده.
تاسو ډېره ښه نقطه وکړه. بله یو بل شی چې موږ په دې بحث کې هر څو یو بل قوت هم، یعنی قوت یا یو برخه بل هم ده چې هغه میډیا د پاکستان رسنۍ دي. سوشل میډیا خلق اشخاص بھی استعمالی، افراد بھی استعمالی، یا بھائی گند بھی استعمالی، وہ انفراسٹرکچر یعنی دا ساخت و شکل کی دا پاکستان ورسپانی دی، ٹیلی ویژنوں نے دی، چینلی دی، پاگے کی دننا یعنی دا میڈیا پدی ټول حالاتو کی رول تاسو بیا پاگے صاحب باندې څنګه پوره
د میډیا رول تر ډیره حدا زه چې کم یعنی چې کم لوی لوی نمونه وو، زه به نمونه دلته نه اخلم، تاسو پوهیږئ اوریدونکي هم پوهیږي چې کم لوی لوی نمونه وو واړه په ځای باندې پیدا، هغه هم تقسیم دي، یو طرف ته ولاړ دي یا بل طرف ته ولاړ دي. هغه کم چې د میډیا یو خاصیت دی چې هغې ته په اصل کې میډیا ویلی شي، چې هغې ته یعنی ابجیکټیویټي ورته ویلی شي، غیر جانبداری ورته ویلی شي، هغه غیر جانبداری ډیره کمه پاتې شوې ده. او د هغې یو وجه سیاسی ده، بل وجه د هغې ادارتي مفاد دي، یعنی میډیا د سیټ میډیا ده چې دا هغه د خپلو ګټو دپاره کار کوي، او چې کله د خپلو ګټو دپاره کار کوي په هغې کې بیا ابجیکټیویټي یا غیر جانبداری ده هغه په ځای باندې نه پاتې کیږي. دریمه خبره دا ده چې که بعضي میډیا یو غیر جانبداره خبره هم کوي، خو چې هغه د یو خاص ګوند په طرف باندې نه کیږي، نو په هغې باندې بیا خلک ګوتې اوچتوي، په هغې باندې خلک اعتراضونه اوچتوي. دا تاسو کتلی شئ په سوشل میډیا باندې د ګوتو د شمیر یو څو صحافیان داسې دي چې هغې تر یو حده پورې خپله غیر جانبداری ښیي، خو کوم وګورو نو د درویش کروڑو پاکستان دی، او په هغې کې په سلګونه نه بلکې په زرګونه سیاسي پارټۍ دي. نو د یو څو د ګوتو د شمیر د خبریالانو اواز به تاسو چا چا ته رسوي، ان تر څو پورې چې میډیا په یعنی په اجتماعي توګه باندې دا فیصله ونه کړي چې موږ غیر جانبدار پاتې کیږو، موږ د دې ملک لپاره کار کوو، تر هغې پورې دا ډېره زیاته ناممکنه خبره ده، او دا ډېر د مایوسۍ خبره ده.
ډیر مننه داوود خټک صاحب. ستاسو ډاکټر محمد عرفان صاحب را سره ولې د غټ ټلیفون یا د تخنیکي ستونزې له وجې هغه بیا موږ کوشش وکړو چې بیا راولو، خو ممکنه نس ولا وخت مرا سره کم دینو داوت خټک سپ تاسو ډیر مننه او ډاکټر سپ ستنه خو بهرال د ډاکټر سپ هم پر رسمي توګه ډیر مننه په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت خدای په امان داود مشال ترنلاندې بحث چې پکې مول ډاکټر محمد عرفان او داود خټک سره د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی حالاتو ته پکتو سره د دې هواد پر وګړو دا اغیز بلابل اړخونه چړل بحث پایته ورسېده. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. ته خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.